پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بیا هم په مسکو کې د هغې غونډې په اړه د افغان حکومت غبرګون لرو چې پرون وړمه ورځ د افغانستان د بېلابېلو ګوندونو او د طالبانو د استازو ترمنځ وسو او د سولې پروسې پر لارو چارو یې خبرې وکړې. افغان حکومت تر ډېره په دې ډول خبرو کې د سولې د اجنډا او د ملي ګټو پر خوندیتوب ټینګار کوي. دوستانو دا او نور راپورونه به وروسته واورو، خو لومړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لرو چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې راتلونکي ناسته به یې په دوحه کې وي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی وزارت ځانګړی استازی زلمی خلزاد وایي له افغانستان د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه هیڅ ډول مهالویش نه دی ټاکل سوی. د افغانستان جمهور رئیس ویلي دی د هر حکومت اخلاقي مسؤلیت دی چې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي، او په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې د سولیزو لاریون کوونکو ملاتړ کړی، او د امریکا د عدلیې وزارت د جرمني د حکومت لخوا ترکیې ته د تروریزم په فعالیت تورن د یو مشکوک د سپارلو په پریکړه کې خپله ژوره ناهیلي څرګنده کړې ده. پورا خبر نو اورید. افغانستان د سولې لپاره د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه کړې چې راتلونکي ناسته به یې په دوحه کې وي. مسکو د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د یو شمېر سیاسیونو او د طالبانو د استازو کوربه و چې د پخواني د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم پکې وو، او د افغانستان څخه د تللي پلاوي مشري کوله. د طالبانو له لوري شیر محمد عباس ستانگزی د هیئت مشر و. دواړو حامد کرزی او شیر محمد عباس ستانگزی ویلي دي چې په مسکو کې خبرې مثبتې وي. د افغانستان حکومت د مسکو په غونډه کې ګډون نه و کړی. د غونډې په پای کې په ګډ بیان کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو او له تور لسته د طالبانو د مشرانو د لمونو په لرې کېدو ټینګار وشو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې تر اوسه له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو په اړه هیڅ مهالویش نه دی ټاکل سوی. خلیلزاد تېره شپه پر ټویټر دا خبره لیکلې ده. خلیلزاد لیکلي چې په وروستیو کې یو شمېر طالبانو ادعا کړې چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره مهالویش ټاکلی. خلیلزاد لیکلي چې که څه هم طالبانو وروسته خپله دا ادعا بدله کړه، خو دی غواړي چې خلکو ته دا څرګنده کړي چې تر اوسه له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو هیڅ ډول مهالویش نه دی جوړ شوی. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې نږدې 4000 عسکر لري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې د هر حکومت اخلاقي مسؤلیت دی چې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. جمهور رئیس غنی نن پر ټویټر لیکلي چې که داسې ونشي د اوږدې مودې لپاره منفي اغیز به ولري. د افغانستان جمهور رئیس دا خبرې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سوله ییزو مظاهرو او د مدني فعالانو پر ضد د تشدد په اړه پر ټویټر لیکلی دی او غندلی دی. په بلوچستان کې د تیرې شنبه په ورځ د پښتون ژغورني غورځنګ د رهبری پلاوی غړی ارمان لونی په یو سولیز مظاهره کې تر ګډون وروسته ووژل سو. د پښتون ژغورني غورځنګ غړو ادعا وکړه چې ارمان لونی د پاکستان د پولیسو لخوا ووژل شوی و. د دې پیښې پر ضد د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې هم اعتراضي مظاهرې وشوې. په پاکستان کې د سولې فعاله او د شتو د حقونو یوه فعاله ګلالۍ اسماعیل چې کورنۍ یې لا درکه بللې وه موندل شوې ده. د ګلالۍ اسماعیل خور پر ټویټر لیکلی دی چې خور یې وموندل شوه، او دوی پر دې خوشحالي څرګنده کړې ده چې هغه روغه جوړه د خپلې کورنۍ سره یو ځای شوې ده. ګلالۍ اسماعیل په اسلام آباد کې په یو مظاهره کې چې د پښتون ژغورني غورځنګ لوري ترتیب سوی و ګډون کړی و او هلته نیول شوی و. د ګلالی اسماعیل کورنۍ د ازادي راډیو ته وویل چې هغه په پیل کې د پاکستان پولیسو د ښځو او ماشومانو لپاره په یوه ځانګړي توقف ځای کې ساتلې وه او د 24 ساعتونو لپاره د دوی څخه دوی ته معلومات نو ورکړ سوي. د هغې کورنۍ وویل چې د دوی وکیل ته هم اجازه نه وه ورکړ سوي چې د ګلالی اسماعیل سره وګوري. په پاکستان کې د پښتون ژغورني غورځنګ ډیر غړي د سوله ییزو اعتراضونو له امله نیول شوي دي. د امریکا د عدلیې وزارت د جرمني د حکومت لخوا ترکیه ته د تروریزم په فعالیت تورن د یو مشکوک د سپارلو په پریکړې خپله ژوره ناهیلي څرګنده کړې ده. متحدو ایالاتو له ترکیې غوښتنه کړې وه چې آدم یلمز دی واشنگټن ته وسپاري. آدم یلمز په 2015 میلادي کال کې تورن شو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو کې پر امریکایي ځواکونو حمله کړې او په 2008 میلادي کال کې پر امریکایي سرتیرو د یو ځانمرګي برید ترسره کوونکي ته لارښوونه کړې وه. د متحدو ایالاتو سرپرست لوی څارنوال پرون وویل چې دوی ترکیې ته د خطرناک تروریست آدم یلمز چې دوه امریکایي عسکر یې وژلي د سپارلو له امله سخت ناهیلي شوي دي. په واشنګټن کې د جرمني سفارت او امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې او د جرمني صدراعظم به نن د سلواکیا په پلازمینه براتیسلاوا کې په هغو ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي چې د اوسپنیزې پردې یا د آیرن کرټن د پای ته رسېدو دیرشمه کلیزه پکې لمانځل کېږي. په دې مراسمو کې به د پولنډ، د چک جمهوریت او هنګري صدراعظمان هم ګډون لري.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېده. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د حکومت د سولې اجنډا او ملي ګټې په پام کې ونیول سي. د دغه ریاست مرستیال وین امید میسم:
زمون دریز زاده کله چې موږ طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینو خبرې ترې وکړو سولې لپاره ملي اوالي حکومت اجنډا باید په نظر کې نیسو.
د همدې مسلې په تړاو به د یوه افغان سیاسي کارپوه نظر هم واوري. دغه ورځ د نور راپورونو تر څنګ نړیوال مطلب هم لرو چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې په پکښې واوري. ولسمشر ټرمپ وایي راتلونکې اونۍ به وکولی شي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي. او د نورو مسلو تر څنګ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرام لرو چې یو کلی زر ژغونه ډراما به په ګډه سره وورو. ورزو د خبرونې لمړنی مطلب ته: د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د حکومت د سولې اجنډا او ملي ګټې په پام کې ونیول سي. د دغه ریاست مرستیال وین امید میسم دا څرګندونې د مسکو د غونډې پایلو ته په غبرګون کې د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د ورځنۍ غونډه په نهمادیز پریکړه لیک سره پای ته ورسېده. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راټول کړي دي چې همدا اوس راسره د بل استډیو څخه د ټلیفون پر کښې دی. افغان صاحب، خبرونه ته شرغلی، تاسو د افغان حکومت د اجرایی ریاست د دې غبرګون نور جزئیات اوریدونکو سره شریکي.
مننه فریبا جان، تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د مسکو غونډې پایلو ته په غبرګون د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید د بهرنیو په پایلو کې ترلاسه شوي ارزښتونه او لاسته راوړنې خوندي سي. د دغه ریاست مرستیال وین امید سم نن ازادي راډیو ته وویل د قانون پر بنسټ هر افغان د سولې په اړه د خبرو حق لري، خو ملي ګټې باید ورته سري کرښې وي.
زمون دریز زاده کله چې موږ طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینو خبرې ترې وکړو سولې لپاره، مسله دا ده چې ملي اوالي حکومت اجنډا باید په نظر کې نیسو. ملي د افغانستان ملي منافع باید په نظر کې نیسو. ځینې لاسته راوړنې او ارزښتونه چې د دې وروستۍ کلونو رامنځته شوی دی د قرباني ورکولو په ترڅ کې، دا باید په نظر کې نیسو.
د تېرې سې شنبې په ورځو مسکو د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ د خبرو کوربه و. د غونډې په پایله کې په یو نهمادیز پریکړه لیک مهم موافقه وسوه چې پکې د بهرنیو ځواکونو وتل له سولې وروسته په ملي ادارو کې سیستماتیک اصلاحات له تور لیسته د طالب مشرانو د نمونو لرې کول په نایلاج ناروغیو اخته او سپینګیری طالب زندانیانو دوسیې له سره څېړل د بین الافغاني خبرو دوامې مهمې مادې جوړوي په دې هم موافقه سوي څومره چې ژر امکان لري په راتلونکي کې به دا ډول غونډې په دوحه کې جوړیږي څو د سولې د بهیر پورې تړلې ځینو مهمو برخو باندې بیا هم نور کار وسی پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د طالبانو د پلاوی مشر عباس ثانیزی چې د غونډې مهم ګډونوالو د مسکو غونډې بریالي بلیده حمید کرزی د غونډې له ختمېدو وروسته خبري اعلان وکړ د غونډه هله بخون کې و د طالبانو د مرکزی پلاوی مشر شیر محمد عباس ثانیزی وویل چې افغان سیاستوالو سره غوډې خبرې کړي د افغان حکومت پلاوی په دغه غونډې ګډون نه وکړي او د غونډې په خپې ګټه بللې و کسام تاسو د مسکو د پرګو د افغان جمهوریت ستنه دی ویلي خو ازادي رادیو ته سوشي بيوډان دی ویل چې د ورځې په وګدو کې به په دی اړه خپل دریز رسمن څرګند کړي بلې افری بجانی
بلې ډېر مننه کوم رحمت افغانو دوستانو چې د مسکو د غونډې په اړه څرګندونې کولې البته د دې غونډې په اړه د حکومت د دریز په اړه د حکومت خبرګون ښکاره کړ مسکو د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو د افغانستان د سولې د پروسې د غونډې کوربه و چې د پخواني ولسمشر حمید کرزی په مشرۍ او شمیر پخوانیو افغان مقاماتو سیاستوالو او د شیر محمد عباس ثانکزی په مشرۍ طالب پلاوی ګډون پکې کړی و په دې اړه د سیاسي چارو یو افغان کارپو وای چې تر ډیره د مسکو غونډې ولسی بڼه درلوده او پریکړې اجرایوي ضمانت نه لري خالد سادات دغه څرګندونې کړې دي له شغلی سادات سره زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړې په کټبې وره
زه فکر کوم د مسکو کانفرنس غونډه تر ډیره پوری فقط یوې ولسی ناستې لري په دې معنی باندې چې دلته د افغانستان د خلکو نظریات تبادله شوې دي په ټوله کې د افغانستان د جګړې پازرار باندې خبرې شوې دي په ان زمان کې دراتن کې په د افغانانو په یو ګډ پلان باندې چاینده کې څنګه د جګړې څخه راووز یو فکر شوې ده اما مهمه نه کې ساده ده چې اوس پورې د دې کانفرنس او د دې ناستې د موادو او د مفادو د تطبیق لپاره هیڅ اجرایي ضمانت نشته یعنی لږ مره چې د افغان حکومت استازي په کې نه وو په ان زمان کې حالت د مسکو په مسکو کې د افغانستان د سفر د استازي وجود نه درلود نو د هغه نه کې ساده چې موږ نشو ویل چې دا ټول هغه موارد چې د مسکو کانفرنس کې ذکر شوی دی یو دواړو لوریو خصوصا د طالبان د لوري او د افغانستان د خلکو د درس نه زوړ ته ټول معنا باندې د حکومت لاخه نشم ویل چې وکول شي دغه خبرې دی اجرایی ضمانت واخلي ترسو چې د اجرا تضمین موجود نه وي زه فکر نه کوم دغه خبرې او دغه مقاده د موافقت نامې دی عملی جنبه واخلي
دغه غونډه کې د کومې موافقې چې سوي دي ملي ګټې څومره په پام کې پکې نیول سوي دي
ګوري د افغانستان ملي ګټې هغه وخت حقوق مومي چې من په یو داس مشخص پلیټ فارم کې لاړ شو یا داس مشخص شوکټ کې لاړ شو چې وکول شي ځان لپاره د ملي ګټو د کرخو د تحقق هغه شوکټ جوړ کړو زه په دې باور یم چې د خارجي قواو شتون په افغانستان کې یو مشکل دی پرابلم دی د طالبانو د جګړې لپاره مشروعیت ورکړل دی په ټوله کې کولای شي د خارجي قواو د وټو په اړه طالبان د خپل ادعا سره د خپل دایي سره چې د افغانستان کې جګړه کې بل اخره داسې حالت سره مخامخېږي چې نور جګړه څخه خلاص او خدای مثبت پیغام لري اما مهمه خبره اوس دا چې دا خبر د خارجي قواو شتون او د دې وټولو په اړه باندې ولسمشر په خانه ولسمشر حمید کرزی یا د سره سیاسيون چې تللی دي هیڅ نو اقدامات نشي کولای ځکه اوسنی اشخاص چې مسکو کانفرنس کې شرکت درلود ګډون کړو او دا ګډونوال د امریکا په اړه باندې د هیڅ د امریکا د سیاست په اړه باندې هیڅ تصمیم نشي ولا په ان زمان کې د اوسنی حکومتي ساختار او چوکاټ په اړه باندې هیڅ تصمیم نشي ولا په ټوله کې څه فکر کوم چې د مسکو د کانفرنس دا خبره چې د خارجي قواو وشتن په افغانستان کې لوی ستونزه ده او دا باید وځي افغانستان څخه یو ټیمټیبل جوړ شي دا د افغانستان خلکو ته ذهنیت ورکړي ترسو د طالبانو ادعا او د طالبانو د غدایې چې د جګړې لپاره دوی استعمالي دا بل اخر سقوط پیدا کوي او دا سقوط د افغانستان په ګټه باندې دي خبرې چې ګویا امریکایان وځي او طالبانو جګړې څخه خلاص کړي اما د دې خبرې د تطبیق لپاره بیا هم د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هغه خبرې چې راتلونکي کې ترسره کیږي دا باید روښانه شي چې امریکایان کله او څنګه وځي
دا سوال سوي دي چې په راتلونکي کې به دا ډول غونډه په دوحه کې جوړیږي کچېر راتلونکي کې دا ډول غونډه جوړیږي د افغانستان د سولې بهیر سره څومره مرسته کولای شي
پروانه ذهنیت مرسته کولای شي مصر د افغانستان خلکو ته رواني ذهنیت ورکوي چې موږ د سولې لپاره هیله مند وسو. مثلا د ولسمشر پوخانی ولسمشر حامد کرزی په شمول زیاتره هغه سیاسي چارواکي چې د حکومت کې د افغانستان په چوکاټ کې د افغانستان د نظام په دغه کې لوړپوړو چارواکي ول، د دوی خبرې د طالبانو سره د افغانستان خلکو ته ذهنیت ورکوي چې ګویا د سولې لپاره موږ د سولې لپاره یو لار پرانیستل شو، دغه لار باید تعقیب شي. هغه کې طالبانو د جنګیالیو لپاره هم یو پیغام لري چې دوی بلاخره تر اخره پورې په جګړه باندې باید اعتقاد ونه کړي، په جګړه باندې باید تر اخره پورې اعتقاد ونه کړي. د جګړې پر ځای باندې طالبانو په داخل کې طالبانو له اړخه هم یو بل بدیل چې هغه د سولې او د مذاکراتو لار ده شتون لري. نو زه فکر کوم چې پرواهي دواړو سترو کې هم د طالبانو سترو کې هم د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ټول ولس په رواني ذهنیت یو مثبت پیغام درلودل شي. ولې مهم مذاکرات د افغان حکومت او طالبان ترمنځ دي؟
د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سنو تاسو د ساده رادیو اوري کچري د انټرنیټ اسنتي لري، نو کولی سي د ساده رادیو ویب سټ هم لرسي زموږ خبرونه په تکرار باندې واوري او هم راپورونه او تحلیلونه ولولي په تمو د ساده رادیو دات کام. اوس په لافیروزي عزیزي ښه اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په روزګان ولایت کې د کرنیزو پروژو له پراختیا خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادۍ راډیو ته وویل د دغه ولایت 80% خلک په کرنه بوختي چې تر ډیره حاصلات د انارو، بادامو او طبي بوټو په برخه کې دي. د نوموړي په خبره د روزګان ولی له دغه وزارت نه په روزګان ولایت کې د انارو د ساتنې لپاره د سړو خونو، د اوبو د ذخیرو او سربندونو، حیواني کلینیکونو او نباتي آفتونو او ناروغیو د تشخیص د مرکزونو غوښتنه کړې ده. د ښاغلي رستمی په خبره په دې ټولو سره به هغه ولایت کې د کرنې سکتور نور هم پرمختګ وکړي او ورسره به د کروندګرو او بڼوالو په اقتصاد کې هم د پام وړ بدلون راشي. دا جوزجان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دغه ولایت کې له تیر کال راهیسې د پام وړ هیڅ اقتصادي پرمختګ نه دی شوی. د دغې خونې د یو مسؤل یولبرف عطایي نن ازادۍ راډیو ته وویل ناامني د سوداګرو تښتونې، وچکالي، د ځوانانو تېښته او د مخدره موادو کارونه په دغه ولایت کې د پانګونې او سوداګرۍ پر وړاندې لوی خنډونه دي. نوموړی وایي چې تازه د شبرغان اندخوی په لاره د تیلو د یو ټانګ مالک د ناپېژنده وسلوالو لخوا تښتول شوی دی. نوموړی له حکومت نه غواړي چې په دغه ولایت کې شته ستونزو ته رسیدنه وکړي، کنه نو جوزجان ولایت ول اقتصادي پلوه دغه شان وروسته پاتې وي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري خزقي وړه 1300 شل افغانۍ، یو 50 کیلو بوري وړه 1300 شل افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري ورځې 2000 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 900 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبرل کیږي: یو امریکایي ډالر 400 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 400 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 70 پوله، زر هندۍ کلداري 1050 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
له فیروزی عزیزی څخه مو اقتصادي خبرونه واورېدل. اوس په یو نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکې اونۍ به وکولای سي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي. ولسمشر ترامپ دا خبرې په واشنگټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړي هیوادونو د استازو په غونډه کې کړې ده. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دې غونډې په پرانسته کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړی چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو په وتلو د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د واشنگټن جګړه پای ته نه رسېږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات اجمل اندرانی کوي.
د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نهاویا غړو هیوادونو د ائتلاف راټولو شو چارواکو ته ولسمشر ترامپ وویل د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ زموږ د ائتلاف شریکانو او د سوریې ډیموکراټو ځواکونو په سوریه او عراق کې عملا ټولې هغه سیمې چې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په لاس کې وي آزادې کړې دي. ولسمشر ترامپ له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خپلې پریکړې ته په اشاره زیاته کړه. موږ په تمه یو چې خپلو جنګیالیو ته کور ته په راستنېدو تود هرکلی ووایو. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د داعش د وسله والې ډلې پر ضد ائتلاف کې د خپل هیواد متحدانو ته وویل له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل د داعش ډلې پر ضد د واشنګټن د جګړې د پای ته رسېدو په معنا نه دي. مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د چارواکو د غونډې په پرانیسته کې وویل دا ډله تر اوسه یو خطرناک وخت دی.
The fight is one that we will continue to wage alongside of you.
Mike Pompeo وی موږ له تاسو سره څنګه په څنګه خپل جګړې ته ادامه ورکړو. د سرتیرو وتل یو تکتیکی بدلون دی، په ماموریت کې کوم بدلون نه دی. د سرتیرو ستل تشکیلات طرحه یا هغه صلاحیتونه چې د مبارزه پرې ولاړه ده نه بدلوي، بلکې په واقعیت کې په یو زاړه جنگ کې ونوې مرحله ده. د سرتیرو ستل به هم مغږی شي او د سوریې په اړه زموږ پالیسۍ کې بدلون نه دی.
have remained unchanged.
دا کوم ډول سلاغي جوړیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر میاشت اعلان وکړ له سوریې څخه ټول 2000 امریکایي سرتیري په بشپړه توګه وباسي. انتقاد کوونکو ویل چې د امریکایي ځواکونو وتل به یو تشره منسکړي چې په سوریا او عراق کې به بیرته د داعش ته وسلوالې ډلې د جنگیالیو د انسجام او بیا راټولېدو سبب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل متحدانو ته وویل امریکا به د داعش ته وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې مشرتابه ته دوام ورکړي، خو نورو هیوادونو یې هم وغوښتل چې د دې ډلې د بشپړو رکابې لپاره د دشمن پاتې شي. تر دې وورس مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندان جنرال جوزف ووټل خبرداری ورکړی و چې د داعش ډله لا هم رهبران، جنګیالي، سرچینې او مفکوره لري چې د دې ډلې هڅې تامینولی شي. د امریکا د دفاع وزارت مفتش هم په یو روسي ریپورت کې خبرداري ورکړي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ممکنه ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش له شپږو میاشتو څخه تر یو کال پورې موده کې بیرته منسجم شي او سوریه کې یو محدود سیمه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوري او ځان خبر کړی.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د فم پر سل اشاره 15 چپه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ریدلای سي. دغه د ازادي رادیو ویب سټ هم څه کچري تاسو خبرونه نه اوریدل کولای سي چې په تکرار باندې واوري او یا راپورونو تحلیلونو خبرونو ولولي په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. یو بل د افغانستان اړوند مسله به راوخلو. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په هیواد کې د زعفرانو د کښت هڅې ډېرې کړې دي. دغه وزارت ویان ازادي رادیو ته ویلي چې افغانستان دا وخت د زعفرانو د تولید له کبله په نړۍ کې ښه ځای لري، خو هڅه کوي چې له کیفیت سره سره یې کمیت هم ښه شي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان دا نیک ګام بولي او وایي چې د دې کار لپاره باید د افغان بزګرو لپاره ځینې سهولتونه هم رامنځته سي. یوسف خان ځدران د موضوع تفصیل راکوي.
افغانستان هڅه کوي چې د ډیرو زعفرانو له کرلو سره له یوې خوا د کوکنارو د کښت مخه ونیسي او له بلې خوا یې اقتصاد څخه شوی وي. د هیواد د کرنې او مالدارۍ وزارت د دې مطلب له بیان سره وایي چې افغانستان روان کال د زعفرانو د تولید له کبله له هندوستان او ایران وروسته په نړۍ کې دریم مقام لري. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت له هلمند پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې زعفران کرل کیږي او د کښت د ډیرېدو هڅې هم زیات تشویدی.
صادرات زعفران افغانستان فوق العاده در حال افزایش است و ما امیدوار است
دوی د افغانستان د زعفرانو صادرات په بساری توګه د ډیریدو په حال کې دي او مونږ هیله منو چې راتلونکي کال د زعفرانو د کښت بستبندۍ صادرات او تولید په برخه کې د پام وړ پرمختګ ولرو. زمونږ د پروګرام د مخې راتلونکي کال کې به هم د زعفرانو تولید او هم صادراتو ته ډیرې زمینی برابرې شي. د ښاغلي رستمی په وینا روان کال د افغانستان د 3 ولایتونو په 3000 جریبه ځمکه زعفران کرل شي و چې تولید یې 14 ټنو او عواید یې 40 میلیونه ډالرو ته رسیدو. له دې وړاندې د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دوراني ویلي چې سږ کال یې د زعفرانو 14 ټنه صادرات لرل چې ډېره برخه یې هندوستان ته وه. د راپورونو له مخې له دې وړاندې تیر کال بیا افغانستان 8 ټنه زعفران بېلابېلو هیوادونو ته صادر کړي وو. افغانستان زعفران د کیفیت لاړخه په نړۍ کې لومړی مقام لري او تل ویل شوی چې زعفران په دغه هیواد کې د کوکنارو یو ښه بدیل ګرځېدای شي. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله واحدیار د زعفرانو ښه کیفیت او نړیوال بازار ته په کتو وایي چې که په هیواد کې د زعفرانو کښت پاملرنه ډېره شي، دا کار به د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې هم مهم رول ولوبوي.
حکومت د افغانستان ته پکار ده چې په دې برخه کې د حقونو ته تربیتي پروګرامونه ورکړي او بل وکولی شي چې څنګه دوی دغه پروسس او فلټر کړي. دومه مسله د اوبو سپما، د اوبو ذخیره ده. درېمه مسله چې دوی سره مالی مرستې وشي. زه فکر کوم چې د افغانستان د خودکفایۍ لپاره به ډېر مهم رول ادا کړي. زه مطمئن یم چې دغه به یو ښه زیری اقتصادي خودکفایۍ ته بوزي.
دوی وایي په افغانستان کې له تولیدونکو مخدره موادو تر ډیره قاچاقبران او نړیواله مافیا ګټه اخلي، خو که زعفران د هغې ځای ونیسي ګټه به تر ډیره خلکو او بزګرانو ته ورسیږي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
سوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
دوستانو اوس به د ساينس ډګر ته ورسو. د نیویارک پوهنتون په یو شمېر نویو کشف شویو کریستالونو څېړنې کړې دي چې د دې څېړنو جزئیات به زما همکار عصمت سروان راته ووایي.
د نیویارک د راچستر پوهنتون څېړونکو په یو شمېر نویو کشف شویو کریستالي نمونو څېړنې کړې او له هغو څخه ورته څرګنده شوې چې د مځکې داخلي هسته 515 میلیون کاله پخوا رامنځته شوې ده. تر دې پخوا داسې تصور کېده چې د مځکې د کورې هسته باید د هغې تر ټولو پخوانۍ برخه وي، خو اوس څرګنده شوې چې دا تصور سم نه و. د مځکې منځ دوې برخې لري، یوه داخلي هسته او د منځ ډېره کلکه برخه چې د تو په شان ګرځې ده، او بل د ویلي وسپنې قشر چې د داخلي هستې په شاوخوا کې راګرځي. په وروستیو کلونو کې ساینسپوهانو د مځکې د داخلي هستې عمر د 1.5 میلیارد او 2.5 میلیارد کلونو ترمنځ اټکل کړی و، خو د لومړي ځل لپاره په دې اړه لا دقیقې څېړنې وشوې. هغه کریستالونه چې د ازمیش ورباندې شوی د کاناډا د کیوبیک ایالت په سپیت ایل سیمه کې موندل شوي دي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دوستانو د خبرونه په دې شیبو کې به ورسو تاسو په پیغامونو ته چې ازادي راډیو ته مرسته ولیدې او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول یم د ننګرهار د کوز کورال د خیو پاینه د سره پلین کیم. تاسو د سلام می د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کم مالیمان صاحبان بایومټریک شوی دي معاشونه ورته په خپل ټیم باندې نه رسیږي. او تاسو ته پوره معلومات دی چې فون کې د ټولنې معماران دي که چېرته دا معماران یا دغه ښوونکي نو ټولنه به هم د شي د دلت سره مخامخ وي. روزه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دغه ښوونکي په توپو په ډالیو باندې هم ولمانځي او معاشونه دې ورته په خپل خپل ټیم باندې ورکړي تر څو دوی ترو تازه وي. نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې خپلی او ورسیږي. وسلام باحترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحال نظر رحمان کے درکیو اس طرح کے ساتھ سرکس کے
خواهش می دادی در ازادی را دیر خود هم دیر بند واری سکر لکتو سر و خدمه خوشن لار چی به مساکلات غزیده لیلار باید مفتدان برسی سو مرمخ که لیسری که قولی و دالار پا خاور آوار که یو بند کداری کنه کلور که در در ساری خرافه سید مرمی سکار نوار مفتدان دور در سار وسی که مومی تو وقت دنبر در گریش رسوالی سم سکلا و لسوالی تراش سم سکلا و لسوالی سکجه کیو لسوالی تراش دیر من ازادی را دیر کارکون کو و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
مننه کوم دوستانو چې خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وې. که تاسو بیا هم غواړئ چې دغسې پیغامونه موږ ته راوستوئ نو ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه ورته لري چې بیا دغه ستونزې د اړوندو چارواکو سره شریکوو.